د ښه کرنیز حاصل لپاره د زراعت مسولینو د معیاري کارکیل لپاره بزګرانو ته تازه د خونې او روزنې پروګرامونه پیل کړي دي. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند امسال کشت زعفران در افغانستان نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. با کابل که بزگران وی بهرنی تخمونه پا گران قیمت اخلی خود حاصلات لپاره نه مارکیت او نه هم سړی خونشته. د امریکا غږ د دې اونۍ د یوه موضوع او څو زاویې په خپرونه کې د افغانستان د کرنیزو مسؤلاتو په پرمختګونو او ستونزو خبرې کوو.
سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ د یوه موضوع او څو زاویې خپرونې ته زه برېښنا عمرخیل ستاسو هرکلی کوم. افغانستان یو زراعتي هیواد دی خو بزګران یې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې یوه ستونزه یې غیر معیاري کرکیله ده. د زراعت وزارت مسؤلینو بیا د دغې ستونزې د مخنیوي په موخه د کابل خاک جبار ولسوالۍ بزګرانو ته تازه د ښوونې پروګرامونه پیل کړي دي تر څو ورته معیاري کښت وښیي او دا چې څرنګه د طبیعي آفاتو د مخنیوي دپاره کومې دواوې وکاروي چې بزګران یې له پایلو څخه خوښ دي.
دا په کابل کې د خاک جبار ولسوالۍ د خورد کابل کلی دی چې زیاتره خلک یې په کرکیله بوخت دي. د دې کلي کروندګر چې په څو جریبه ځمکه یې رومیان کرلي وای چې په خواوه یې په خپل سر کرکیله کوله چې د ګټې په ځای یې تاوان کاوه. خو اوس ورسره د زراعت مسؤلین کار کوي چې په کښت کې څومره فاصله ورکړي او د چینجیو او نور نباتي مرضونو د مخنیوي لپاره کومې دوایانې وکاروي چې له امله به یې د راتلونکي فصل کیفیت ښه او ګټو کمیت به یو پدوشي.
دا خو مونږ د سیوسی په خوا دی مونږ خپل سرکارونو او نم د مرز علاج کوي سوې نم فصل خراته نو واست دی لارخونه لبرکته نه بچونځای کی هغه فاصلهم خرازي اصلات به یو پدوسي رومي به کیفیت خرازي او رنگ خور کی نور نو بازار ته سیوړو کمخ کم پاکټ په 50 خرڅه اوس به په سل خرڅه
نو ساکل ان شاء الله تعالی په طریقې مونږ تر اوخه دل سچونجی دوا په دغه ټیم ورکوي او ان شاء الله تعالی ساکل سه پروس کلم په 50 خرڅه ول ساکل به په سل خرڅه سو په اتیا به خرڅ کو ان شاء الله تعالی مونږ ډیر خوشاله ترې او ګټه ان شاء الله خسته ستړې.
انجینر عبدالمتین نظری چې د خاکی جبار ولسوالۍ د زراعت مدیریت کې د حفاظت څنګ مشر د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې کابل کې د سبزیو او په ځانګړې توګه د رومیانو ښه بازار دی چې ورسره د خاکی جبار ولسوالۍ بزګرانو له تیرو څو پر لپسې کلونو را پدې خوا علاقه زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره د دوی ښوونیز پروګرامونه د بزګرانو او کرکیل لپاره ګټور دي او که دوی لارښوونې عملي شي نو معیاري کښت به وشي، ښه او زیات حاصل به ترلاسه شي او هم به بزګران د ډېرې ګټې په کولو سره خپل او د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي.
په تجربه دا اطمینان لرو چې دوی فاصله مراعات کړي، په وخت کوډ ورکړي او د امراضو د آفاتو موږ سره رابطه وکړي په هغه وخت او زمان، نو حتما موږ مطمئن اوسو د دوی اصل ډېریږي. نو هدف هم دا ده چې اصل ډېر سو د دوی ماشاءالله ښه عاید کوي، عاید چې اقتصاد ښه سو کال ته نور هم ښه کېږي. د لپاره د موږ فوکس او توجه د دقتم هم دغه وو چې دوی اوله کې باید فاصله مراعت کړي، په وخت وبوي کړي او امراض په وخت کې موږ سره وخت په وخت شریکه کړم.
د یادونه ورده چې د زیاترو افغانانو اقتصاد په کرکیله ولاړ دی، خو لا هم هیواد کې غیر معیاري کرکیله او حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتون هغه څه دي چې لا مله لا هم زیاتره بزګران یوازې د خپلو کورنیو د لګښت په موخه کرکیله کوي. خو ویل کېږي که دوی شته ستونزې حل شي خای ورسره د بزګرانو د اقتصاد ترڅنګ د افغانستان اقتصاد هم د پام وړ پرمختګ وکړي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات از افزایش میزان برداشت محصول زعفران نسبت به سالهای گذشته خبر داده، میگویند امسال در حدود 40 تن زعفران برداشت خواهد شد. در همین حال شماری از کشاورزان در این ولایت که به جای کوکنار به کشت زعفران رو آورده، از حکومت طالبان میخواهند که از کشتهای بدیل کوکنار پشتیبانی کند.
احمد خالد یک جوان زعفرانکار در هرات نزدیک به 50 جریب زمین خود را برای کشت زعفران اختصاص داده، بالا نتیجه زحمات او به ثمر نشسته است. میگوید پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان و کشت زعفران روی آورده است.
کشت کوکنار که بود، اولا که تمام جوان ها را هم کلا میفهمیدیم که چیزی هست و یعنی به خلاف ما به شما، یعنی کلا جوانان رو متاد میکرد تریاک دیگه اگر به دنیای خارج از دوا جور شد، لیکن به افغانستان بسیار استفاده غیر صحیح از او میشد. و زعفران که هسته یک کشتی هست بسیار عاید از این خیلی والایه. از روزی که زعفران ما بزنی جوا کاشت میکنیم که بابای زعفران هم از این منطقه کاشت کردم و گلیمی غریه گلمیر مشهوره، و از اقتصادی مردم خیلی رفته بالا. واقعیت ما وقتی که زعفران کشت میکنیم یک جریب زمین قیمت 50000 افغانی بود، لیکن فعلا که زعفران کشت میکنیم و ذات زعفران بالای یک جریب زمین زعفران، یک جریب زمین فعلا به این منطقه ما تا 5000 افغانی قیمت داره. زمینای هست ما تا 10000 افغانی هم اینجا خرید و فروش میشه. فقط همه تاثیر می تاثیر زعفران رو از اینا گذاشته.
همزمان با شروع فصل برداشت زعفران، شماری از کارگران در زمین های احمد خالد سرگرم چیدن گل های زعفرانند.
صبح میام میگه 100 200 نفر آدم میگه حساب هم دست به کاریم، کار میکنیم شکر خدا. حساب زعفران امسال خوب برابر حساب گل و روزگار همه مسلمان ها پردین ها میشه.
این موقع سال که هسته یک پول خوب برابر به دست ما میفته. زنک ها داخل خونه کار میکنن، بچه ها و ما کلونا که هستیم به سرا و دنبال گل زعفرانه.
دهقانان از نهادهای مسئول میخواهند کشتهای بدیل کوکنار را برایشان معرفی کرده و آنان را در این زمینه حمایت کنند.
در این منطقه ما مثلا نال ما سیر میکاریم، زعفران میکاریم، همسال شلی و گندم و همه کلن باغداری داریم، ولی اینا هر کدوم از اینا به نوبی خود خواهد از کشت کوکنار خیلی واقعیت آید از این والایه. ما سالهایی که ما زعفران کوکنار کشت میکردیم، ما بدیل کوکنار کشت خوبی نداشتیم، فقط گندم میکشتیم و کوکنار.
مقام های ریاست زراعت و حکومت طالبان در هرات میگویند امسال حاصلات زعفران در این ولایت افزایش یافته و احتمالاً 40 تن زعفران از زمین های این ولایت برداشت خواهد شد.
بدیل تریاکی هستند، زعفران است، الحمدلله زعفران که هست یک کیلویشی به 1,20,000 هستند. مردم هم به او متوجه هستند که زعفران کش کنه، و بلکه تنها از هرات نیستن، هم افغانستان مردم تقریبا اینجا از دا ولایت مردم آمدن که مثلا زعفران کشت زعفران را یاد میگیرن.
زعفران افغانستان به ویژه زعفران هرات در کنار استفاده داخلی صادرات خوبی داشته و از چند سال به این سو در میان کشورهای جهان مقام اول را نیز به خود اختصاص داده است.
په هرات ولایت کې د شاته مچیو فارم لرونکو ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د مچیو فارمونه زیات شوي دي او اوس مهال د دغو فارمونو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د یادې ټولنې په خبره سږ کال په هرات ولایت کې د شاتو تولید هم 10% زیاتوالی موندلی دی.
محمد شعیب د شات و مچی روزنه یې له 2 زالو څخه پیل کړه او اوس مهال د شات و مچی شاوخوا 100 زالې یا کندوګانې لري. دی وایي هر کال څه باندې 2 ټنه شات هم له دې فارم څخه ترلاسه کوي.
خوشبختانه که امسال بارندگی ها زیاد شد، گل های زیاد به دشت ها داشتیم، آب به اندازه کافی در زمین های زراعتی موجود بود، ما بتونستیم عسل بیشترتر برداشت کنیم. در حدود 30% افزایش محصول داشتیم در قسمت عسل کست.
بلخوا د شات و مچی روزونکو ټولنې مسئولین وایي د شات و مچی روزنې صنعت وده کړې ده او یو شمیر کروندګر هم د خپلو کروندو ترڅنګ د شات و مچی روزنې ته مخه کړې ده. چې د یاد ټولنې مسولینو په خبره اوس مهال په هرات ولایت کې د لوی او واړه فرمونو شمیر شاوخوا زرو ته رسیدلی ده، او سکال د شاتو تولید هم 10% زیاتوالی موندلی دی.
سال گذشته ما حدود 100 تن عسل تولید داشتیم در ولایت هرات، ولی امسال حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که ممکنه بیشتر از او هم بشه به همراه عسل های کوهی، ولی حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که امسال در ولایت هرات تولید بشه، ولی بس ظرفیت تولید ولایت هرات ما حداقل 500 تن پیش بینی میکنیم ان شاء الله.
د شاتو مچی و روزون کو ټولنه زیاتوی چې د کوکنارو پخوانی کروندګر هم کولای شي چې په کمی پانګی باندې د شاتو مچی و روزنه پیل کړي او ورستلی وی مودی خه ګټه ترې پورته کړي. د یادونی وړ ده چې په هرات ولایت کې د شاتو مچی و روزون کله ډلې څخه 40% میرمن دی. سفیولو احمد زای، امریکا غږ.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره دې ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره دې ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
شماره از شرکت های وارد کننده ادویه های بیماری پرندگان می گویند که با وارد کردن دارو از کشورهای اروپایی مشکلات فارمداران مرغ از ناحیه کمبود دوا حل شده و از تلفات در فارم های مرغداری نیز جلوگیری به عمل آمده است.
مسئولان برخی شرکت های وارد کننده ادویه های بیماری پرندگان به خصوص مرغ های فارمی می گویند استفاده از داروهایی که از کشورهای اروپایی وارد کردند بیماری مرغ‌ها را کاهش داده و از افزایش میزان تلفات مرغ‌ها نیز جلوگیری کرده است.
فعلا ما مثال از کمپانی‌های معتبر ترکیه دوام میاریم، از هلند دوام میاریم، دوای پاکستان از میایم مثال. خوال پاکستانی بسیار ضعیف شده، مثال سابق 100% دوای کل مرغداری افغانستان از پاکستان بوده. حال تقریبا در 20% و 30% رسید. حال فعلا دوایی که از بیرون میاریم از اروپا و از مثال از ایجا میاریم و دوا بسیار پرکیفیت است و مشکل مرغداری افغانستان تقریبا انشاءالله رفع شده.
متخصصان بیماری های حیوانی می گویند مرها بیشتر به امراض طرق تنفسی و کمبود ویتامین ها مواجه می شوند.
ویتامین های ما در بخش مرغای گوشتی هم است و در بخش مرغای تخمی هم است. در بخش مرغای تخمی سبب افزایش تخم میشه، میتونه که از تخمایی که به صورت ناقص به وجود میاد پوست تخم تشکیل نمیشه، میتونه که از او جلوگیری کنه. مثلا افزایش تخم است، مرغا که بیشتر تخم بانه در فصل گرمی سال اینا که است، حتی باعث شلی و ایناش میشه، تخم که نمیمانه ایچی خودش هم ضعیف میشه. وقتی ما ویتامین ها رو بیتیم هم تخمش هم میتونه که مثلا به صورت روزانه اما هر روز یک دانه تخم خود بانه.
برخی جوانانی که در این شرکت مصروف کارن از تاجران ملی میخواهند که با سرمایه گذاری در داخل کشور و با ایجاد زمینه های کاری بیشتر مانع روآوری افراد به احتیاط شوند.
خواستم از تجارای ملی ما همی است که آسمان خراش های که در دبی و دیگه ممالک می سازن او بر افغان های ما شما هیچ فایده ندارد. می خواهیم خواستم از تجارای ملی ما همی است که در افغانستان سرمایه گذاری های خود زیادتر کنند، به خاطر که می بینیم ما شما روزمره جوان های ما به احتیاط آغشته می شن، به ممالک دیگه سفر میکنن، به خاطر که زمینه کاری مساعد نمی باشه. در کشور ما و شما که زمینه کاری مساعد نباشه، اونا مجبور میشن که کشور را ترک کنن و به کشورهای دیگه مهاجر شون.
در حال حاضر بهای 1 کیلو ادویه امراض پرندگان 56 افغانی است و مسئولان این شرکت ها از حکومت طالبان می خواهند که مانع واردات داروهای بی کیفیت شوند. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
په کابل کې بزګران وایي بهرنی تخمونه په ګران قیمت اخلي، خو د حاصلاتو لپاره یې نه مارکیټ او نه هم سړی خونیشته چې خپل حاصلات د مناسب وخت لپاره پکې وساتي. دوی له حکومت غواړي چې د داخلي تولیداتو لپاره مناسب بازار او سړی خونې جوړ کړي.
غلام حضرت چې له 500 کلونو راهیسې بزګر دی، د کښت لپاره خپل ځمکه نه لري او د نورو خلکو دهقاني کوي. هغه په یو نیم تیره ځمکه کې کچالو کرلی وه چې د هغه حاصل له ترلاسه کولو وروسته یې سمدلاسه رومیان کرلی دي. غلام حضرت شکایت کوي چې د زراعت په برخه کې د دوی مسلکي کسانو ته لاسرسی نسته چې دوی ته د نباتي آفتونو دوا او اصلاح شویو با کیفیت تخمونه تجویز کړي.
یگان مرض زراعت از بانجانمی و کچولوی چیزا می باشه. زراعت ما قدر چی نیست، مثال که بیای از خود زراعت یک انجینر یک دکتر بگردد ببره چی مرض ببرید دمونجا برای لابراتوار شده نقصه بتر دوا خود بیاز ما می خریم دوا را خود دم قمر ما را چی نداده دولت گیر استفاده کنه.
دغه بزګر وایي د مناسبو مارکیټونو د نشتون له کبله چې د دوی د حاصلاتو وخت سي بازار کې نرخونه راټیټیږي چې دوی حتی خپل مصرف سر هم نشي پرې پوره کولی.
بونجونمی هم نمیل و نست یک داره کاشته ممو مزدوری را که حساب کنی روزمره رو 300 حساب کنی در 6 ماه به داره گل 1.5 روز میشه 170 روز میشه. اینو امکان داره که مصارف یک نفر روزمز شپوره نکنه، این مصارف خود زمین و او و کوت و این چیزایش خود جایی داره.
افغان بزگران وایی ده سلوخونو ده نشتون لعمل گواندیان رومیان پیاز او نور محصولات برزان باید ده افغان کروند کرو اخلی او پشمی که بیرته ده افغانستان سراتی محصولات پر گران باید پر دوی پلوری.
مارکت خب بیاز نیست، اگه دولت ما مارکت داشته باشه نمیال سردخانه داشته باشه این بانجرومی را میتونه که دولت بدارگل بر 6 ماه نگاه کنه. در ضمن از او بدارگل یک فامریکه داشته باشه کل شراب جار کنه. ما یک کیلو رو به ایرانی را بدارگل 1.5 الا 120 رو پر تا 1.5 را میخره. یک سر بانجان خود ما بدارگل امو کم شاید 4 کیلو رو جار میشه با 35 پا مفروشه.
یوازې سکل نه دی چې افغان بزګران له ورته ستونزو شکایت کوي، بلکې هر کال سلګونه بزګران د کرنیزو چوپړتیاو د نشتون له کبله تاوان سره مخ کیږي او یا د ګاونډیو هیوادونو له لوري د سوداګرو موټران په بارډرونو کې درول کیږي چې د میوو او سبزیجاتو د خرابوالي سبب کیږي او تاوان سوداګرو ته رسیږي. نیما هوتک، امریکا، کابل.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شماره از باغداران در ولایت دایکندی میگویند حاصلات بادام آنان به دلیل سردی هوا و خشکسالی در سالهای اخیر کاهش یافته و همزمان کیفیت خود را نیز از دست داده است. به گفته باغداران ولایت دایکندی این امر سبب شده که بادام آنها با قیمت ارزان در بازار به فروش برسد.
بادام یکی از منابع عمده و حیاتی باشندگان ولایت دایکندی محسوب می شود. باغداران این ولایت می گویند سردی هوا در فصل گل بادام و همچنان خشکسالی در سالهای پسین درختان بادام را در معرض نابودی قرار داده است.
از این سالای خوشحالی مود نتر امید از زمین و از بادامینا نداریم. مثلا کارشونه که یک زمین کار برای مردم ما فراهم شد انشالله که مردم از این خوشحالی نجات پیدا کنند.
هم نسبت به پارسال کمتر هستند. سرمای زمستان یا می سرمای آخر زمستان که برف شدن روی گلا را از بین بردن. حاصل بادام نسبت به پارسال خیلی کم هستند.
باغداران همچنان میگویند نبود آب کافی برای درختان بادام کیفیت این میوه را نیز تغییر داده و این امر سبب شده که قیمت بادام دایکندی در بازار به گونه چشمگیر کاهش یابد. به گفته آنان سال گذشته بهای یک سیر بادام 1200 افغانی بود و اما امسال یک سیر آن در بدل 700 افغانی به فروش میرسد.
ما امسال هم گویی که 100 سیر میکرد حتی 10 سیر هم بود نتونسته، به خاطر کم قیمتش پایینه. هم بادام ها دیدی که دوچار مرضی و آفت و علت و مرضی گرفت از خشک آبیدن چند سال پیش برای ما آسیب پذیر شده مردم.
بادام و چهارمغز از مهمترین فراورده های باغداران در ولایت دایکندی به شمار می رود که بیشتر آنان هزینه خانواده های خود را با فروش این محصولات تأمین می کنند.
بازگران وایی چه پخوای ده کرکیل لپاره اوبه دیری او مرزونه کم و چه زیاد حاصل او گتی کولی. خو اوس ده پخوا پچیر آیت نلری او ستونزی و رستربلی زیادی گی. سید رحمان وایی چه لطیر و دیر شکلونو را پدیخوا ده پلار نیکه پزمکو کرکیل کوی چه و رستربلی روزگار خرابیدو خوات روانده او باید چه مسئولین لسنیوی وکری.
سید رحمان وای چې په خوای پزمکو تریاک او چرس کرل چې خژوند روان وو، خو اوس چې پزمکو حلال کښت غنم جوار لوبیا کچالو او پیاز کری آن د یو کیلو تریاکو پیسې هم نه پوره کوي او ټول بزګران له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې لګښتونه او آفتونه زیات خوبه ګټه او حاصل یې کم دی او مجبور دی په قرض او پور د کورنۍ نفقه برابره کړي.
یاره پخوا خو رول دی خانې کې ډېر ښه زو تېرېده، ځکه پخوا به کندوار نه کو لا ارشی بل لاند پوری به پریمانی ولاندی بم کول دی قانی بو وا غنم مو جوار لوبیا کچالو ارشی بم کال دورس نیست دی خپلو اوس دی امروزه خپل نکیگی امروزه خپل نکی سله بازار اړو یاتی به قرض کی و ام دام به کی خلکو نه بسوال کی پیسې به بچون تر پیدا کی یو چای براو شی نیو شای به پیراوی
د دغه بسګر په خبره په خواډه را پریمانی وا کال دولس میشتي په خپلو حاصلات تیرید دی و کیلو تریاکو بیا 8000 روپے وا خو وسی ټول فصل دومره پیسې نه برابر وی ځکه افتونه ډېر دي او مناسب بازار هم شتون نه لري او دا چې دوی حلال کښت مخه کړي نو په کار ده چې مسؤولین ورسره د اوبو اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وکړي تر څو د دوی هڅې سر ونیسي.
موږ امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید موږ چرس و افین هم دا شیان هم کرل تصفیه شوي اصلاح شوي تخمونه باید راکړي سرې ورسره راکړي چې موږ عاید ورسره راخیسي او موږ ډیر ریټاج متاج خلک چې یو ورځ نه بلې ته موږ زر خو خط تسپیسوي تخمونه راکې سلاسوي راکې سری وسره کې خدمت وکي دا دوا وسره کې موږ د ارشه سمرس کې د مرز دوا چې موږ ټول تبای دم موږ دی قانون ټول تبای
د یو یاده منور د چې د زیاترو افغانانو اقتصاد په زراعت او مالداري ولاړ دی. خو بسګران بیا همیش هیواد کې دشته پریمانه وبو د نه رسیدو مناسب کورنیو نړیوال بازار نشتون او د زیاتو وارداتو څخه سرټکوي چې نه یوازې افغانستاني په نورو هیوادونو تکې کړي تر څنګه دغه برخه له معیاري کېدو لرې ساتلې ده. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
شماره از شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر در بادامباغ شهر کابل که دستگاه تولید چوچه مرغ و وسایل اصلی زراعتی ساخته میگویند این دستگاه ها در مقایسه با دستگاه های پیشرفته ارزان و استفاده آن نیز آسان است. آنان از حکومت طالبان میخواهند تا پشتیبانی از نوآوران جوان صنعت تولید ماشین‌آلات را توسعه بخشد.
این دستگاه که در اینستیتوت زراعت و وترنری ولایت غور ساخته شده با استفاده از برق آفتابی با دمای 30 درجه حرارت ظرفیت تولید 30 چوچه مرغ را در 21 روز دارد.
به خاطری که دستگاه هایی که در بازارها هستند معمولا 15-20 هزار افغانی است و او مثلا زیاد استاندارد ساخته شده. مالدارا و دیاقین ما به او اندازه سطح دانششان بالا نیست که از او دستگاه استفاده بتوانند کرده، ولی بسیار سخت ساده و عامیانه است. هر مالدار یا دیقان یا خانواده میتونه که حتی خانم های خانه هم میتونن که از استفاده بکنن و به ما اساس ما میتونیم میره در 2500 افغانی بفروشیم و هر دیقان یا مالدار میتونه که از استفاده بکنه.
در بخش دیگر نمایشگاه یک دستگاه زراعتی به نمایش گذاشته شده که ظرفیت انجام 5 کار زراعتی را دارد. این دستگاه توسط یکی از باشندگان ولایت پکتیکا ساخته شده است.
دا خو یو رشکه تکوی بل وچ پولی و باسی او بل دی انگور و دی جوار و جوار باسی انگور و لختی باسی دی منو لختی باسی سیده دا 15 کار کوي او دمر کار کوي مطلب سې د څلورو ساعتو کاری دا ماشین په 10 منټه کې کوي 15 منټه کې.
بازدید کنندگان این نمایشگاه از حکومت طالبان میخواهند که با پشتیبانی از چنین ابتکارات و توسعه آن زمینه کار را برای جوانان فراهم ساخته و از روآوری آنان به احتیاط جلوگیری کند.
مونږه د دولت نه د جمعي ځایونو دا خواست لرو. دلته ما ډېر ځوانان د ډېر شانې وړي. مونږ سره باید کومک وکړی شي چې مونږ دغه کوم مثال نن یو مسؤول لرم، ما سره دوه درې ځوانان نور کومک کوي، دا مسؤول مې یو نه لس شي، لسو نه سل ته ورسېږي. او دا کار چې وشي هم ځوانان د خارج تګ نه بېزاره کېږي، هم د نشه یي توکو نه ځوان هغه کېږي. او مونږ خواست دولت نه هم دغه ده چې مونږ ته مالي ملاتل مو وکړي او نوره کومک راسره وکړي.
نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان برای 4 روز برگزار شده و ابتکارات محصلان این اداره در 120 غرفه به نمایش گذاشته شده است. احمد زکی، کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بېلابېلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. We'll be right back.
د طالبانو په وړاندې د بدیل جوړولو لپاره هڅه. د طالبانو د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړولو اعلان کړی. ناروی بیا د طالبانو سره تعامل رد کړی دی. سوریه کې د وسلوال مخالفانو پرمختګ. د بشار الاسد وسلوال مخالفان د درعا خار د نیولو خبر ورکوي. دا په یو ونه کې د سوریه څلورم خار دی چې د سوریه پوځیانو له کنټرول وځي. او د غزنی د تاریخي ځایونو ساتنه. د غزنی اوسیدونکو له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د دې ولایت د تاریخي آبادیاتو په ساتنه او بیا رغونه کې همکاري وکړي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د دسمبر د میاشتې ومه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. د طالبانو حکومت د ناروی پر هغه پریکړې خفغان خودلې چې له دوی سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې محدودې کړې دي. طالبانو ویلي دا ډول پریکړې باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو د چلن په اعتراض کې به د افغانستان هر نوی استازي ته چې د طالبانو د حکومت لخوا منصوب شي د اعتبار لیک له ورکولو څخه ډډه وکړي.
طالبان د ناروی د بهرنۍ او چارو وزارت پر هغه پریکړې خپه شوی چې ناروی د افغانستان د سفیر په توګه د دوی د استازي لمنلو ډډه کړې ده. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دا ډول پریکړې باید د هیوادونو په داخلي چارو پورې ونه تړل شي. د ناروی د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان میرمن او انجونو په وړاندې طالبان د چلن په اعتراض کې به د افغانستان د هر نوی استازي چې د طالبان د حکومت لخوا منصوب شي د اعتبار لیک ورکول څخه ډډه وکړي.
مونږ طالبانو ته څرګنده کړې چې په اوسلو کې د نوی افغان سفیر د منلو پوښتنه نشته. په دې وروستیو کې نویو محدودیتونو په افغانستان کې په ځانګړې توګه افغان میرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي او له همدې امله ناروې له طالبانو سره خپل اړیکې کموي.
تر دې وړاندې په اوسلو کې د افغانستان سفارت د پخواني افغان حکومت د چارواکو لخوا اداره کېده، خو د روان کال د سپتمبر په 12مه د سفارت وتړل شو. د ناروې چارواکو هغه مهال اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په غوښتنې د افغانستان سفارت تړلې دي.
طالبانو سره په دریز لا نور هم سختي دي، په دوی په نور په هم فشار زیات دي او دوی بل نور هم د انزوا خواته سي. زه فکر کوم چې دا یو منسجم او واحد دریز په روسي کې د ټولو اروپا او د ټولو هغو هیوادونو چې د بشر حقونو ته د ښځو آزادي قانون ته لږ تر لږه عادي حرمت هم ساتي.
د بیپولو ډاکترانو سازمان یا ام اس اف افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې خزینه کارکونکو کم شمیر ته پکتنی ویلي چې په دغه هیواد کې په تیبي څنګه کې د خزو انجونو پر زده کړو بندیز د پریکړې پایلې به روغتیایي خدماتون ته د افغان میرمنو لاسرسي لا کم کړي او پر هغوی به پراخه منفي اغیزه ولري.
نوی محدودیتونه به لا زیات با کیفیت درملنې ته د لاسرسي د محدودیت او په راتلونکي کې دغه سي خدماتونه وړاندې کول او د شتون په برخه کې جدي ګواښونه راولاړ کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مخالفو شخصیتونو او د پخواني رژیم د ځینو چارواکو په ګډون د افغانستان د ژغورن لپاره ملي مجمع په نوم د نوي سیاسي خوځښت پیریدو د اعلان پر مهال د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو لخوا پر میرمنو د محدودیتونو پر لګولو نیوکه شوې ده.
موجودیت د شجینه ډاکترانو، موجودیت د شجینه نرسانو دا خو په یو جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضرورتو کې راځي. تاسو ولې دا کبر کوي او چې کله هم د دین په نامه ولې کوي؟ له دین نه ولې خلک تښتوي؟ باور هم وشه لکوم وخت چې تاسو دغه کارونه شروع کړي، کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار د پاره موجود و په دنیا کې هغه کب درې دلای ده. په خوال دیوه په میاشت کې لس کسه، شل کسه، دیرس کسه مسلمان کېدل. اوس خلک له دین نه بیرته تښتي. ولې هم دا کار په دیر ډول روان کړی ده؟ ولیم دا اختناق په جامعه کې راوسته لایدا
وخت تل رسیدو ورسته طالبان نشپګم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو او په پهنټونونو کې دنجونو او خزه پر لوړ زده کړو هم بندیز ولګو خو وایي چې دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غا.
په افغانستان کې د امریکا پونه سفیر آرل انټونی وین وای فکر نه کوي چې د افغانستان په وړاندې به د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې تګلارې ژر بدل شي. انټونی وین زما همکار احمد الله چوال سره مرکه کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه کومه قوي اراده نشته.
I don't see any rapid shift in the US policy.
زه د امریکا په تګلاره کې د سملاسي بدلون کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډانلډ ټرمپ به په راتلونکي کې یو ځل بیا طالبانو سره خبرې وکړي، خو زه دا کار ژر کېدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان دې هغه موضوع وي چې ټرمپ دې سمدستي هغه ته پام وکړي. هغه په روښانه ډول ویلي چې دای نور لومړیتوبونه لري. له دې امله زه فکر کوم راتلونکي کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ډېره بریده د افغانستان د موضوع مسؤلیت ولري. بیا به موږ وګورو چې دوی به په راتلونکي کې د افغانستان سره اړیکې بهترې کړي او کنه.
طالبان
په ډیپلوماټیک ډګر کې ځنې لاسته راوړنې درلودي. ځنې هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلې دي. تاسو دغه پرمختګونه څنګه ارزوئ؟ فکر کوئ دا کار به په سیمه او لسیمه د باندې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته لاره هواره کړي؟
I think that they'll be satisfied.
زمانه نظر دوی به تریو کاله او یا څنور موده یوازې د ډیپلوماټانو لمنلو چې نیما پرسمیت پیژندل دي څه مطمئن دي. زه فکر نه کوم چې اوس طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه کومه لیوالتیا موجوده ده. په ځانګړي ډول دوه هیوادونو لپاره د افغانستان څخه لری دي. دغه هیوادونه د طالبانو سره راکړې ورته باندې خوشاله دي، خو زه د نړۍ نورو هیوادونو ته د طالبانو سره د تعامل د پیل
کومه
نه خبرم. کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا سیکرتر سفر کړو. دا یو لوړ پوړی روسی پلاوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان ته سفر کوي. دا سفر د طالبانو او روسیې د اړیکو لپاره څه معنی لري؟
I think it would be very hard.
The Taliban of Russia remains the core of the Luhansk Zone. دوی د افغانستان د هغه حکومت سره چې له طالبانو وړاندې هم خې اړیکې نه درلودي. د عمل هغه چې موږ به خای وګورو هغه به د دواړو ترمنځ د اړیکې وي. دواړه روسیا او طالبان هڅه کوي چې دوه وادونو سره چې د سوخت لپاره ورسره دوی اړیکې نه درلودي اړیکې ولري. د عمل موږ به د دوی ترمنځ د ډیالوګ رامنځته کول وګورو. مبا د دوی ترمنځ په نږدې وخت کې د خو اړیکو د لیدلو شاهدان نه یو.
پاکستان پر طالبانو له تحریک طالبان پاکستان څخه خدم لا تړ کولو او طالبانو پاکستان د داعش خراسان جنگیلو ته په بلوچستان کې په پناه ورکولو تورنوي. دا تورنوي داوي د سیمې د امنیت لپاره څه معنی لري؟
Well, I think we're going to have a period of time where there's going to be
خاصه فکر کوم په داسې حالت ولرو کوم چې بد دوارو هیوادونو په اړیکو کې د بسماتي مختلف عناصر موجود وي. زه فکر کوم موږ به لار روانو شپږ میاشتو څخه تر یو کال پورې دغه حالت وګورو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو اړیکو امکان نشته. دا ښکاري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به ډیالوګ دوام ولري، خو په اړیکو کې به تل د بې ثباتۍ عناصر موجود وي. له دې امله مخکې له دې چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې موږ ثبات وګورو، موږ به په دوه اړیکو کې د بې ثباتۍ شاهدان یو.
Some insecurity in this relationship.
Since you have served in Afghanistan as a diplomat,
تاسو افغانستان کې د یو ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د افغانستان مسایل ساري، تاسو د طالبانو راتلونکي څنګه ارزوي؟ تاسو د افغانستان راتلونکي ته په کوم نظر ګوري؟
I think they will stay.
زه فکر کوم دوی به تر یو وخت پاتې شي. زه د طالبانو پر وړاندې د یو قوي اپوزيشن جوړېدل نه ګورم. زه فکر کوم په افغانستان کې د نن او د افغانستان په گاونډي هیوادونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې به مخالفت عناصر موجود وي. کومه داسې نخکاری چې د اپوزيشن د ژر قوی شي د وخت په تیریدو سره به د بیلابیلو خواو ترمنځ د امریکا د حکومت او طالبانو د ځینو غړو ترمنځ غډون د مخالفت عناصر او ډیالوګ رامنځته شي.
په دې خبرونه کې د یو افغان فعالیتونو راپور لرو چې دلته په امریکا کې کډوالو ته مشورې ورکوي. خو اوس ولنډه دمه کوو. بیا مخراغ لاست روزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه لملاتړه د برخمنو سوریایي اغیانو بریا خای د ترکیه، ایران او روسیې ترمنځ د تاوتریخوالو زمينه برابر کړی. دا هیوادونه د سوریې په 14 کلنه جګړه کې اصلي بهرني لوبغاړي دي. خو سره لدې هم ځینې شنون کې د ډیپلوماټیکو حادثو د ممکنه بریا وړاندوینه کوي. پام وکړئ په دې اړه له استانبول څخه د دوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړه ده.
وروسته له هغه چې سوریایي اغېنو د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې چټکې بریاوي ترلاسه کړې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي، د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړي او په هره بایه به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر بریده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد یې باید له هر برید خوندي وساتل شي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني.
د ایران حکومت د اسد پر رژیم د زیاتې برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. له دې امله دوی د ترکیې او د اسد ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په اړه زیات محتاط دي. ایران ښایي د ترکیې دښمن نه وي، خو دغه هیواد د ترکیې سره د دوست په څیر چلند هم نه کوي.
مسکو هم د تهران په څیر په سوریه کې د زیات څه د لاسه ورکولو سره مخ دی. روسیه د ترکیې د ولسمشر بشر الاسد پوځي ملاتړې ده. بشر الاسد روسی بحري ځواکونو ته د سوریه د یوې کلیدي اډې د کارونې اجازه ورکړي.
د مسکو او ایران لپاره په واقع شخصا د اسد پاتې کېدل حیاتي ارزښت لري. روسیه به خامخا خپل پوځي ځواک او هوایي ځواک وکاروي. دا کار به ملکیانو ته سخت تلفات واړوي او تلفات ورته اړول هم شي، چې د دې معنا د کډوالو یو نوې لړۍ ده.
دا محل یو بلون څخه زیات سوریایان د ترکیې له پولې ورپورې د یاغیانو د کنټرول لاندې په ادلیب ولایت کې په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. ترکیه لا له وړاندې د 4 میلیونو سوریایانو قربانه ده. شنون کې وایي چې د روسیې له خوا برید د کډوالو د یو نوي سیل لامل کېدی شي، چې دا کار به د ترکیې د غبرګون سره مخ شي.
دا سی فکر کیږي چې ترکیه به لکه څنګه چې اوس ده دغه ډول پاتې نشي. زما د خبرې معنا دا ده چې که داسې یو پرمختګ وشي چې خامخا د ترکیې ګټې یا امنیت وګواښي، ترکیه به مداخله وکړي.
د سوریې په جګړه کې د متخاصمو اړخونو څخه د ملاتړ سره سره ترکیه او روسیه توانېدلي چې خپل منځي اختلافات مدیریت کړي. د یادو هیوادونو مشران خیاړي کې لري. د روسیې او ترکیې مشرانو د ټلیفون له لارې د سوریې په اړه خبرې کړي. د شانونکو په وینا دواړه لوري په دې باور دي چې اړیکې دومره مهمې دي چې د سوریې پر سر باید لمنځه ولاړې نشي.
دا به دومره خراب نشي چې ماسکو به د ترکیې سره خپل همکاري په خطر کې واچوي، چې د نړۍ وړاندې دغه اړیکې د ماسکو لپاره بیخي زیات ارزښت لري. ماسکو او روسیا په عملی سیاست مخه کړي او هڅه به وکړي چې د خبرو اترو له لارې له یو بل سره خپل مخالفتونه حل کړي.
داستانې د پروسې په نوم د یوې پروسې له لارې روسیې، ترکیه او ایران په پخوا کې د سوریه په اړه یو له بل سره همغږي کړي. فکر کیږي چې کله لانجې د اواری لپاره ټول اړخونه د ډیپلوماټیک حل په لټه کې وي، ممکن داستانې پروسه بیا راژوندې شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې، د سوریه وسلوال مخالفین وایي چې دوی د شنبه په ورځ د درعا خار په نیولو بریالي شوي دي. درعا په 2011 کال کې د بشار الاسد پر ضد د پاتون مرکز ګڼل کېده. درعا د سوریه څلورم خار دی چې په یو ونې کې د مخالفانو لاسته لویږي. وسلوال وایي چې د سوریه پاوځ د درعا څخه د منظم وتلو موافقه منلې او په بدل کې به پوځیان د خار څخه د خوندي وتلو اجازه ولري. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ ویډیوګانې خپرې شوې چې لاوال په موټر سایکلونو کې سپاره او واټونو کې ګرځي. رویټرز خبری آژانس توانېدلې چې د ویډیو د ثبت کېدو موقعیت تثبیت کړي. د جنوبی کوریا پارلمان د شنبه په ورځ د دندې څخه د ولسمشر یون سوکیول د لری کولو په موخه غونډه وکړه، ځکه چې د لنډ وخت لپاره په هیواد کې فوجي حالت اعلان کړی و.
جنوبی کوریا کې همدارنګه د ولسمشر یول د لری کول لپاره اعتراضونه زور اخیسته ده. تر دې مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر لدې کابل چې فوجي حالت اعلان کړی و د خپل ولس نه بخنه وغوښته او د روان وضعیت او د خپل سیاسي برخلیک په اړه پریکړه خپل ګوند ته پریښوده چې څه ډول عمل کوي. تاکل شوی چې د فرانسې د نوټردام کلیسا دروازه نن شنبه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاص شي. دغه 1800 شپته کلن زړه کلیسا په 2019 کال کې وسوځیدل خو سمدستي د بیا رغونې چارې پیل شوې. په پام کې ده چې د کلیسا د پرانستې په مراسمو کې د نړۍ یو شمېر رهبران او چارواکي برخه واخلي. د تاریخي روایتو لمخې د نوټردام د کلیسا په جوړولو څنګه سره دوه پیړۍ وخت لګیدل ده. د کلیسا د پرانستلو په غونډه کې بعد امریکا لمړی میرمن جل بایدن او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او ورسره 1500 نور میلمانه برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنه تورن کړی ده. دا سازمان په لومړي ځل په داسې وخت کې دغه تور لګولی چې په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. اسرائیل دغه تور په جدي ډول رد کړی. د هنری ریجول د ریپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په غزه کې په 14 میاشتنی جګړې کې د 3000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس وایي په دې شمیر کې جنگیالي هم شامل دي، خو زیاتره ولسی خلک دي چې 14000 پکې ماشومان دي. د اسرائیل په بریدونو کې ګڼ شمیر کلی او خارونه ویجاړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د غزې د 1.9 میلیون نفوسو 90% په جبري ډول د خپل مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. مرستندویو ادارو خبرداري ورکړې ده چې د غزې په شمالي برخه کې فلسطینیان د قحطۍ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر په 4مه په خپل راپورټ کې د اسرائیل دغه اعمال نسل وژنه بللې ده.
These crimes swear and continue.
دا جرمونه تر سره شوي او په لوی لاس او په پرله پسې ډول شوي دي. په غزه کې قصدان د فلسطینیانو د تباہ کولو لپاره شوي دي. همدغه راز خلک لوي مخي مجازات شوي دي. نتیجه دا ده چې اسرائیل د شواهدو پر بنیاد د شک او ابهام نه پرته په سري ډول د فلسطینیانو نسل وژنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان همدغه راز هغه الفاظ هم ذکر کړی دي چې زنو اسرائیلی چارواکو استعمال کړی دي، لکه د اسرائیل د امنیت د وزیر خبره چې غزه دی هواره شي.
موږ داسې ویناوي پیدا کړي چې په بین المللي قانون کې د نسل وژنې او نورو جرمونو په اعمالو کې راځي. موږ د عسکرو ویډیوګانې تایید کړل چې مکررن هغه بحث تکراروي چې د غزې تباهۍ او محو کول غواړي.
اسرائیلی چارواکو د نسل وژنې عمل سخت رد کړي او ویلي دي چې د بخښنې د نړیوال سازمان راپورټ بیخي غلط دی او په دروغو بنا دی. د اسرائیل پوز ویلي دي د حماس جنگیالي په خونځیو کې او په روغتونونو کې د ولسی خلکو شاته ځانونه پټوي. د دې ادعاګانو تاییدول سخت دي چې اسرائیل غزې ته خارجي ژورنالیستان نه پریږدي. اسرائیل همدغه راز حماس په عام قتل تورنوي، وایي د تیر کال د اکتوبر په 8مه د خپل سرحد نه اخوا په اسرائیل کې په برید کې د 1200 نه زیات خلکو وژل او د 240 نه زیات کسان یې غمل کړل. د اسرائیل حکومت وایي چې د بین المللي قانون په اساس د خپل دفاع لپاره اقدامات کوي.
موږ به هیڅکله د خپل خلکو د دفاع او د خپل آینده د حفاظت لپاره د خپل ارادې نه تیر نشو او خپل ټول یرغمل شوی خلک به بیرته کورته راولو.
آیا د بخښنې د نړیوال سازمان راپورټ به په غزې کې په جګړې کې څه اغیزه ولري؟
د اسرائیلو لپاره په اسرائیل کې د جګړې د ثقل دوه مرکزونه دي، یو د امریکا حکومت او د امریکا د حکومت ملاتړ او بل په داخل کې د نظریات او فشار چې په غزه کې دغه یا هغه کار وکړي. زما په فکر دا راپورټ به د جګړې د ثقل په دوه مرکزونو هیڅ اغیز ونه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د اسرائیل متحدینو ته خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي دغه عام قتل لا هم پسې پیچل شي او ورنه غوښتي دي چې اسرائیل ته د وسلو لیګل بند کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ګرزو امریکا ته د امریکا د سنا مجلس به ډیر ژر د هاغو نوماندانو په اړه غور پیل کړي چې د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا لوړو حکومتي څوکیو ته معرفي شوي دي. یو شمیر نوماندان د خپل افکار او ورتیاو لاړخه د غنو پښتنو سره مخ دي. خای د ځل د امریکا د سنا لخوا د نوي حکومت د کابینې د تاییدولو بهیر متفاوت وي.
د دودیز پروسې سره سم د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا د کابینې لپاره غوره شوې چیرې په کانګرس کې د سناتورانو سره ویني. د سناتوران بیا پریکړه کوي چې غوره شوې کسان تایید کړي او کنه.
تاسو د اتو کلونو او تر هغه مخکې د تیرو اتو کلونو لپاره د فلوریدا د لوی څارنوال په توګه تجارو تاسو چمتو کوي زه په دې اړه ډاډه یم.
توقع داسي چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ غوړه شوې کس مارکیو روبیو به تاییدی ترلاسه کړي.
ولسمشر باندې نه تګلارې ټاکی د بهرنیو چارو په وزارت کې زموږ دنده د هغې پالي کول دي.
خود امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ غوړه شوې شخص پیټ هګست په پاوز کې د مشرتابه د کچې کومه دنده نه تر سره کړي. د ایله دی وړاندې د فاکس د ټلویزیونی شبکې د خبرونې کوربه وو.
دا هغه څه دي چې ولسمشر ترامپ یې ماته د کولو ویلي. د ماته ویلي چې زما دنده د امریکا دفاع وزارت ته د جګړې د اصول بیرته راستنول دي.
پټهګست یو له هغو څلورو اشخاصو څخه دی چې د تګلارې په اړه د جنجالي تبصرو یوه سابقه لري. دا هغه څه دي چې د جنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لپاره د دغو اشخاصو تاییدول ستونزمنوي.
راتلونکي ولسمشر باید په ساده ډول دا تصور ونه کړي چې دغه سناتوران به د نموړي هر خبره ومني، ځکه چې ځینې جمهوریت غوښتونکي شته چې که هغوی ته ارزښت او د دفاع حق ورنکړي شي نو دوی به دغه غوړه شویو اشخاصو سره سخت چلند وکړي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر جان تاند د ترامپ له خوا د نوموړي کابینې ته د غوړه شوې اشخاصو په اسانۍ د تایید رای ورکولو پروسې تر سره کولو ژمنه کړې.
موږ به د نوموړي کاندیدانو د شر پروسس لپاره هر څه چې په توان کې ولرو تر سره کړو تر څو هغوی خپل کارونه باندې وګمارو چې خپل تګلارې پلي کړي.
خو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په داسې وخت کې د خپل کابینې د کاندیدانو د تایید وخت ټاکلی دی چې سنا مجلس رخصت دی. هغه جنجالي اقدام چې کله ناکله د کاندیدانو په تاییدۍ کې د قانون جوړونکو د رول څخه د تیرېدو په هدف ترسره کیږي.
ولسمشر هڅه وکړي چې په ارادي ډول د امریکا کانګرس قصد نه وخت راوغړي د دې لپاره چې د خپلو نومول شویو اشخاصو د ګمارنې لاره اواره کړي. دا کار هیڅ کله نه دی شوی، خو کله چې ټاکل شوی ولسمشر غوي چې دای د خپل نومول شویو کسانو تایید غوړي دا کار یوازې د کانګرس د زندولو لالارې تر سره کول شي، خو د دې کار سره به تر محکمه ورسیږي.
جمهور وختون کې سناتوران د دې کار پر وړاندې لاله په خوازخه مقاومت کوي.
خدای یو بل جدا ستونزه ده. تر خبره ده زه فکر نه کوم مونږ به د سند مسؤلیتونو مخنیوي کوو.
په خوا د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو سره تړلو ځنو ولسمشرانو د سیناله رخصتۍ څخه په ګټه اخیستنې ځنې ټاکنې کړي. خو د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ولسمشرانو دغه وړتیا محدود کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان
د
او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د یو افغان نصار مومن هڅه تکتنه کوي چې د یو دفتر لاره د افغان مهاجرینو ستونزې هواروي. مومن له تیرو دریو کلونو راهیسې د مهاجرینو سره د کومک لپاره یو دفتر پرانستای چې وایي او یا اصلنه خدمات وړیا دي.
نثار مومن چې ولس کال وړاندې امریکا ته راکړه شوې وای لا مغه وخت دلته لا افغانانو سره د کومک خوري وري هڅه کولې. خو څه کم درې کال کېږي چې د ټکساس په هیوستن ښار کې رسمي دفتر پرانیسته ده. د مومن د ټولنیزو خدمتونو او سلامشورو دغه دفتر ته ګڼ هغه افغانان ورزي چې په بیلابیلو قانوني پروسو کې لستونزو سره مخامخي او یا لک تر لګه مشورو ته ضرورت لري.
دا د مهاجرت پښکې چې دوی کوم اسنادونه دي یا فامیلیان په افغانستان کې پاتري د هغوی اسنادونه تکمیلول دي مختلف پښکې رهنمای دی ورسره لکه په پاسپورتونو کې یا په تذکرو کې ترجمې دی دغه بخش کې کار کوو، هیلث انشورنس کې کار کوو، ورسره ټیکس ریټرنز دی، اوباما کیرز یا مارکیټ پلیس ورته وي هغه دی، سټیپ بینیفیټس ورسره کومه کوو چې دیته لارښوونه وکړو همداسې وظیفې پیدا کولو کې یا په ریزومې یا سی وی جوړولو کې، همداسې روزانه چې دوی کوم ستونزې لري مشکلاتونه لري په دې کې ورسره موږ همکاري کوو او لارښوونه ورته کوو.
هغوی تر او یا سلنه خدمات وړیا دي او زرد چې د ټکساس په یو بل ښار کې دفتر پرانیزي او له هغه پسې نور ایالاتونو کې میراده شته
او په استن کې هم ان شاء الله زموږ نوی دفتر شروع شوی دی او د روانه میشن به د خیر هغه فعالیت وکي. د دې پسند کې زموږ خدمات چې په داخل په ټکساس کې زموږ کلاینټونه مشتریان چې دي فلحال زه د کالیفورنیا، ورجینیا، ډالاس، سان انټونیو، هیوستن، استن او داسې د امریکا د نور ایالاتونو نه هم موږ لرو، اوهایو او ټینسی دا داسې ملک ایالاتونه دي چې په دې کې زیات زموږ مشتریان دي.
که څه هم د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې د مهاجرینو سره د کومک دغه ډول دفترونه شته خو چې په خپل افغانانی سمبالایي نو دا شمیره ډیره نه ده. د مومندغه خدماتي دفتر ته ورتلون کې ځینی افغانان هم خوشاله دي چې خپل ستونزې د دفتر ته وروړي چې چارې په خپل افغانان مخ کې وړي او دا خده چې آزادانه ورسره غږی دی شي.
شروع کې چې کله مونږ امریکا ته راغلو نو زمونږ سره نوښ نو معلوم یوازینی دفتر دی چې مونږ ته لارښوونه وکړه هغه هم د مومند صاحب سوشل دفتر دی چې دوی د سوشل لپاره ډیر زیات کارونه پر مخ وړي، سپیشل خاص د هغه افغانانو لپاره چې نوی راغلي مهاجرین دي او په دې باندې نه پوهیږي چې مطلب خپل دا کارونه څنګه تر مخ بوزي یا په مخ کې بوزي.
افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا ته لسګونه زر افغانان راغلي چې ګڼو هغوی په بیلابیلو برخو کې ستونزې ګاللي او ځینې لا ګالي، خو د ډیرو په باور دغه شان ادارې له افغان کډوالو سره ډیر مرسته کولای شي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
د غزنی اوسیدونکو د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په اړه اندېښمن دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د غزنی تاریخي آثار د اسلامي تمدن ښکارندوی کوي او نړیواله ټولنه باید د دغو تاریخي آبداتو په ساتنه او بیا رغونه کې جدي پاملرنه وکړي.
غزنی چې په 2013 کال کې د اسلامي کلتور د پلازمینې په توګه ونومول شو، د تاریخي او کلتوري میراث له امله ځانګړی ارزښت لري. ځایی اوسیدونکو په وینا د حکومت او نړیوالو نه پاملرنې له امله د دغه ولایت تاریخي آثار ورځ تر بلې له منځه ځي.
او مسافه کې فضل خان بشر کنه آماده بود به این شهر آماده بود او به این شهر کنه مصرف نشد. اگر می توجه نشد و وایدا حتما یا سریجان کنه گلاز می ریزد بجا میرم با تمامون تمام یک سنگوری که می بینیم یک سنگوری شده در این کل چهار طرف می بوده که می بینیم اونو کندگی میده در در کلگیش خراب هم بگیش در بودوی زمان یا همش از من میرم.
د غزنی تاریخي ځایونه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د اسلامي تمدن د تاریخ لپاره هم مهم دي. په ځانګړي توګه د غزنی منارونه چې د اسلامي معماری یو بیلګه ده. دغه ودانه د زلزلې، طبي پیښو او انساني بې پامۍ له امله سخت زیانمن شوې دي.
غزنی تاریخي ابدات په ټوله کې د اسلامي نړۍ لپاره یو ستر ویاړ دی او دغه ابدات چې دي د ساتنه د ټول غزنویانو د دولت د ټول اسلامي وجبه ده. په دې اساس باندې باید دولت هم زیات توجه ورته وکړي تر څو دغه تاریخي ابدات خپله مکړه له مشکل سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي.
په سیمه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور مشر بیا دا نه مني چې ګواکې په غزنی کې د تاریخي آبادات د جدي ستونزو سره مخ وي، خو وایي چې د ګوتو په شمار ځایونه بیا رغونې ته اړتیا لري.
په غزنی کې تاریخي آبادات الحمدلله تر ډېره ښه دي، په عموم کې ډېره ستونزه نه تر سترګو کېږي، ولې بیا هم ځینې تاریخي آبادات په غزنی کې شته چې هغه بیا رغولو ته اړتیا لري، لکه د محمد شریف خان مقبره، د بیګم ګمبد چې په جغتو ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د زاړه ښار جامع مسجد او ځینې نور برجونه یا د قلعه بعضي حصے چې هغه رغولو ته اړتیا لري، هغه په مجموع کې ستادي ځینې ځایونه، خو په ټولو کې داسې ډېره جدي ستونزه انشاءالله نشته.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې ترڅنګ باید ګرځندوی د پراختیا لپاره هم خطي وشي تر څو غزنی د نړیوالو سیلانیانو لپاره په یو مهم مرکز واوړي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. تاسو لملتیا څخه ډیر زیاته مننه کوم. په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړي. اوس د خبرونه د دری برخي همکارانو ته سپارم. د دری خبرونه کوربنه نجيبه خلیل ده. ماته اجازه راکړئ تر